پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوې کابینې په ترڅ کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې دا څومره خپریږي، په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوې، دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشتہ جلال زید اوری.
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. په هرات کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملاو، هغه د سه‌شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جمعات د وتلو په وخت کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر نور ملکي وګړي هم چې جمعات ته د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلی یو جنایت بللی دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که د کرونا د پیښو د زیات که د کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیایي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زر تنه کارکوونکي لري او ګڼ شمېر خلک د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځېدنې د څانګې ټول کارکوونکي د کرونا ویروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتاني برخې سم نیمایي او د داخلي او جرایي څانګو په سلو کې 10 تنه یې په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیایي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیایي کارکوونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خپلې هڅې ترسره کوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغېز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل سوي دي. په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریالي ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی، د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بده حادثه بلل کیږي چې اغیز ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تورپوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ور ولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خپره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې ساه نسي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ده د مرګ پر ضد د مظاهره چیانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی و، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ وو باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت ایلسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران تو تاو چې 40 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 60 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او توقیف شوي دي. د یادونې وړ ده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهره چیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهره چیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د 8مې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولې دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پوځ روسیه تورن کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لېږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړی نائب محمد میرزا کټوازه
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اورئ چې نن د جون د میاشتې 4مه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورني تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تاسو وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولي او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خفګان ډېری ژورې او نه کنټرولېدونکي ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهري اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بله موضوع ده چې په دې خپرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل د نوي کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوې کابینې په معرفي کېدو سره د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسي جرګې لومړي نایب محمد میرزا کټواجی سره مو خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریسار جوړولو، نو دای په داسې یو وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د تخم پاته چرچپاول د هغه به هم په دې اوس دوره کې پسې وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمان معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال وایي نوې کابینه د وړتیاو له مخې غوره
شوې ده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمایندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل شوي دي یا ګمارل کېږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاح او مشورو، پراخو صلاح او مشورو باندې ټاکل کېږي.
خو لبل لوري ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او پخوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې وه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، سو د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغې پروژې ال ګټنه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د په دې مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړو.
ډیر زیات مننه ناجیه جانې. له تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوي کابینې هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافی سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه متی الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټي وایي تر ډېره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری او په زمین که هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی و او گویا قضایی ارگانو که دوسیه داری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول زده لپاره ده چه اغا تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او و دغه لانجه ختمه او و عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دغه امتیازات خورو. اغا امتیازات زه د اشخاص افراد نمونه نخلم، یو جا اکسپایر شوی چیری، یو جا د اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو جا د اشخاص افراد چی پا محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله نداده دی، فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفتد چیره تا، او حق دوسیدار چیره تا با هیچ کده رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه دا؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین اروس تا هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی، دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی، نو پروفیشنل کابینه به داوری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول باری دی پارلمان دی غلو پغالا چواله ده، چه دوی دقیقت مسئولیت بار پغالا واخلی او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی.
دوی بله پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پاییگی چا ترای ورکی.
دا سیاسی چارو شنون که متیولا خروت هوچی تصور سرا دا ازادی راڈیو دا خبریال نجی صفحه مرکا آوری دا.
ازادی راڈیو دا مدنی طولنو دا جوڑولو دا دیموکراتیکو ارزختونو دا تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سرا دا مبارزی او دا خلکو ترمنز دا ملی تفاهم هنداره.
اوسم اکرام الله اکرام لتو اقتصادی خبرونو سره.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیارې خودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 10 یا 15 نیټه د روغتیا او د هوایي چلن د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د وات هوایی شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایی چلن ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لاغپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایی پروازونو د کمښت لامل 12 میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. خاغلی وفایزاده وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان خصوصي هوایی شرکتونو هم له دې اړخه نږدې 13 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لاغپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکاره شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپراوي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 3,00,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستان وړاندې د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه په نړۍ کې د ماسومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه وملا زنګونې ښی و. ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی، ورسره د څارنوالۍ د تازه پرېکړې خلکو هرکلی کړی. سفیولا ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې رپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر 30 کلونو او د دریم درجه قتل به تر 25 کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاو نومیږي. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تېره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې 9 دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه 12 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې 10,000 مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تورپوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 330 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون د میاشتې 4مه د تاو تریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه ویلا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وو. نور حل کابل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
شبخانی تطلیلی و اجاقل تاله گید وزیعت این بخیره بای خب زن پویسای نیم بیوش شسته هم
سکینه 15 کاله نده داوایی یا نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخه پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخه می خواک سوید ایس پخه با انیسه اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخه کتا که خدای نسم پا منزه که با با درم سیم کما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقا کالم سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروز تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کام کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قربانی سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې 4مه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د ساکینه په شان له جګړو قربانی سویو ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اګست میاشتې په 9مه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4مه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي، د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شروعای 2020 متاسفانه ما
د 2000 شلم کال لومړی میاشت یعنی مارچ اپریل او می د ماشومان لپاره خنړی پرځوي. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او می میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاشتې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی. د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري. له بل اړخه موږ د پراختیايي بودیجې له کمبود سره مخ یو، نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی.
له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندې شوې. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي. ملالۍ بشیر دا موضوع تفصیل دروري.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیايي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمېر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري. یو شمېر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی. ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل، شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ استرازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅه کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي، خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونی ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته د جمعات د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ده یو جنایت بلل دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 په سلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روغتيایي کارکونکو له کمښ سره مخامخ دي او د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روغتيایي خدمات په بیسار ډول محدود سي. ملګری ملتونه د جون څلرم نیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنی په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلالزی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزاد البته او اکثره وخت د 12 د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0909 شل 1540 او دارنګه 0923 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه مېلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ مېلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري خصن یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم هم همداسې یعنی روغ صحتمند خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بل اخره په غیما روحي فشارونه وي هغه د تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وي نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکه دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله کله چې یو مور ماشوم ته شیدی ورکړي ک مور خوشاله وي آرام وي او خزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کوي او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کوي نه تربیه کوي نو په همدې اړه د خزه او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکه ډیر زیات سره نږدې دي په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه مېلمانه هم را سره وصل د دوی ته بخیر اغلاست یم غلې تقوا در ته خیر اغلاست یم مننه
مریم جان تاسو ته سلامونه او همدارس
کور ودان اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي څه ویل لري ګرانی
د افغانستان او د ګولای ماشومان ته د ماشوم نړیواله ورځ مبارکي وایم او دا مبارکي لته ډیره د کورانه ته وایم په دې چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته د خپل ماشومان حقونو ته لکه
زیاده توجه وکړي. مینه کوم غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاءالله یم شوي دي ولی مخکې زما ورېرونه وو البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته بنشته وي او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی ماشومان سره تل سره کار
لرم او ماشومان شته واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بل اخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا وړي کې لري یعنی پلرونه به هم وي ټوله کورنۍ وي خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي ښځو ته ښه زمینه مساعده شي دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول آزادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري دا په شو مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کېږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي صحت ته یې متوجه وي اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه چې څومره په کار ده توجه نه شي کولی ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي او ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په راغونه کې رول لري او لږیږي په پکې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي
دا هغه کسانو روزلې ته خپل توجه وکړي نه واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالات په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پات کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې، کله چې کسان په کور کې کینی که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله میرمنه خالي کوي، یا هم ډیر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم پروزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلې تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت شی دی د اولاد پروزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر وکلنې ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کې وي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان هم خدای لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شي، دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده، په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لاندې کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته ادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دا په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي، هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کیږي، او دا یادونه هم په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي، که یادونه وشي د ماشومان لپاره او ټول منځله شي ویل منځي هم متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه دل منځله
تاسو نه دل منځله
پاینده کې ان شاء الله په فام کې به یو نسم چې ویل منځو تر څو ماشومان ته دروغه ورکړو چې موږ دغه په څنګ کې او متوجه چې هغه څه حق
واقعا واقعا زما په نظر خو زموږ دا ورځ باید حتما ول منځل شي ځکه چې ماشومان هم داسې هیڅ وګړي چې موږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو موږ هم داسې کسان یو چې بل اخره موږ ته یو ورځ ځانګړی شوی دا موږ یعنی منځل کیږي موږ یادیږو موږ یعنی تمره مهم یو تاسو هغه تقوا په حقونه باندې وغږیږئ چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړي
ماشوم ډیر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دی هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي او هغه حقونه حد اقل ترې وانخلي کې ورکولای نشي مثلا خوونه او روزنه دا چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي په افغانستان کې اته لسکلنی د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلي دي نو هغه ته د ذکر زمينه بعد کورنۍ مفاهیم کړی او د کله چې هغه ناروغ دي د هغه صحت ته بعد متوجه وي ماشومان تر لویانو د غشاو کو علاقې په وجود کې ډیره زیاته د هر شي ته ځړه کیږي مثلا لباس او د لوګو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر د شاونه ته بعد متوجه وي غذات ضرورت لري بعد زلاب تامی وساتی او پر طول مهمه داشت پا افغانستان که اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان به یونسف پا راپور که بدترین ازای ده ماشومان ده پاره ویشه ویده چه افغانستان تر طول بد زایی ده ماشومان ده پاره او متاسفانه پا جگرو که دیر زیاد ماشومان تا افغانستان که ویجل کیدی که دیر سروی پس از تقریبا تر زر و دیر ماشومان پا جگرو که مستقیما تارگیت شوی دی او وجل شوی دی او لا یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې حد اقل دغه د ګواښ د خط نه به دوی پورته کړل شي یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه وسي کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه راوړي څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي هغو په لاره باندې روان نه شي او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنه ته په درد ونه خوري بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
روزي یوه معنی که د هغوی عاید وي یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی خوري اما که لس ولري یوه معنی د لسو تر منځ ویشل ناشونی کار دی که چیرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي خو هغه ښه لباس به واخلي اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافته ورته واخلي اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي مجبور دی چې خصوصي سکتور به جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د فیس تاسو به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کېږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنې اولاداره شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته رااخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډیر لری خبره ده. اما کومګه د ماشومان په لګوالي کې په سالم تربیه کې کوشش وکړو خلک لباس واده خزو سره ودونه وکړي، دا ډیره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعاً دا هم تاسو خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوان کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. اته تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور نالوستې ښځه وه. اما په هغه وخت چې موږه نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط مهمې دي، ټولنه بېل بولنه عوامل نه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشومم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حداقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حداقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حداقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناس او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر مې سره دی، هغه راخلي مش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمانه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېره غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس کې پرمخ وي، لکه خامې اوبه چې وایي شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لونو ډېر کم تحصیل کوي، ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر د دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي، ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي، چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر یې کوچ وي، د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه منیجره ده. خپل کور خمانه جو مدیریت
کړی. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او خزو ماشومان ته غبت سوي تاسو په نظر
مرنامرین ځنه دولت ته په کار ته چې بعد د ماشومان په برخه کې چې تقریبا مخ کې اشاره او کښ تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په فکر کوم چې په دې کې ډېر
زیات وي
د په افغانستان کې ماشومان کوي تاسو په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم چې وایي مکتبونه خو مفتی په بخښنه سره په افغانستان کې یعنی د دې ترڅنګ چې د مکتب مفتی نور امکانات به دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخي ولري دوی مسلکي برخي ولري چې یو څوک د دې ترڅنګ چې مکتب وي یعنی ځانګړي مکتبونه بعد ورته جوړ کړي نجاري الته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې ترڅنګ چې دوی مکتب وي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي او په هغه ځای کې بعد تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاري الته زده کوي تولیدي شاون بعد دولت ورته خرڅلو زمينه مساعده مارکیټونه ورته جوړ کړي که چیرې مثلا انجولي په دغه ډول مکتبونه کې خیاطي کوي هغه ته کالی ګرندې پکته بعد دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټو یو دوی ته زمينه مساعده کوي تر څو په عامه وګړو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي ځکه هغه ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي او افغان ماشومان ته افغان میندو ته خصوصا دوی ته یو زمينه مساعده کې هغه خوځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي مخه غلي تقوام کې شرف جوړ خلکو په کورونو کې کار کوي نو مجبور ده چې ماشوم سپندې کړي نو کله چې ماشوم سپندې شي دغه نه څه جوړیږي. دوستانو سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخه تجربه مخه نیسو نو راځي چې یو بل تلاش وکړو او مایندو سره مرسته وکړو او خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي محتاج نه شي چا تلاش وګورنه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارونه ته پری نه کړي چې دوی سو ګټه پورته کړي دوی سم وروزل شي دوی باندې زده کړي وشي او دوی آینده جوړه کړي. د افغانستان هغه ته خو یو بل خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېر تر سترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې انجن ډېری وي او بیا هم مور جلی زیږوي نو دغه فکر د خلکو سره نشته د نور کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناستې وي د ما خپل سترګو دې چې وړي ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشوم بیا هم انجلې دنیا ته راوړي ده د خلک چې مبارکۍ ترې دي پر ځای چې دی خدای سي وي چې خیر یاد انجلې د دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وي چې وي بیا جلې وشو وي دا به څنګه شي هغه انجونی چې ناستې دي هغه ماشومان چې ناستې دي غوي دا خبره په خپل غوګو باندې هر ورځ اوري ته بس مره بته غیزه پیو کوي
هغه ځای ک زما او ستا خپل ماشوم ټوب په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمن زموږ اوسم په یادو خو متاسفانه چې ماشوم ټوب خاطرات ډېر کم خوني په یاد نه پاتې زه فکر کوم چې دار به ډېر ژور وي خو په تاسو سره بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي نه د نارینه وو لخوا چې لور وشي او دې لورګانې وشي میایې ورباندې خفوي مور یې ورباندې خفوي عمه او خاله یې ورباندې خفوي نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي نو زه محترم میاندو ته محترم خزو ته دایم کی تاسو خپل خزو یا سو خپل خزو به ظلم کوي هغه ظلم چې خزو په خزو کوي ولا کوي ناری نه کوي نو دوی باید ته سم توجه وسی چې هغه ماشومان لا نه پویږي چې زما بدی څه ده زما ګناه څه ده چې زما پراتک سره یعنی یادې ویجلې پراتک سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وی بیا لور شوی ده او د دې ترڅنګ ډیری کورنۍ یعنی چې کله لور وشي ایس هغه فریضانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون هغه توجه چې هغه مور ته چې زوی شوی وي کیږي د کورنۍ له خوا هغه ته نه کیږي چې لور شي وي لور شوی ده الله دا شی ما ورته په خوې لور شوی
دا هم د خوځو د خوانه کې یی د خوخي د خوانه کې او یی هم د اندرور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په ځغار د ویلې شم چې د لور په ژوند کې یا د زوی او د لور په ژوند کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستغلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې ازریږو تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ.